کلمه شه دا مشال لیګو دې شاهین بنری ما او په دغه ساته خبری غړې کې ستاسو هر کله کومه په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه رنل په مهم موضوعاتو سره پورنو تفسیر وړاندې کوو. هاو که د خبرونه تر پای را سره پات شه نو نور راپورونو ترڅنګ دا هم اوریدې شه. د خیبر پختونخوا په کوز دیر کې ځایی خلکو د وسلوالو په هلو ځلو جوړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
بېګا شپې یادوله چې 23 کسانو په مونډه بازار کې راډو سودا مودا یې وکړو میدان ته واوښتل.
په خیبر کې تعلیم چارواکي وایي چې سږ کال هلته د زیاتره سرکاري سکولونو نتیجې ښه راغلي دي.
په ډیسټریکټ خیبر کې ډېر ښه رېزلټ راغلی دی. میجارټي آف سکولز چې کم دي هغه 100% 98%
او دا به هم وری چې د پاکستان او فقی حکومت د 25 کالو تیرېدو باوجود د قومي مالیاتي کمیشن اعلان ولې نه کوي.
ډېر ایشوز دي چې هغه باندې کلا سندھ نه منی کلا بلوچستان نه منی کلا کے پی نه منی.
د سیمې نړۍ هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو در پای د مشال ریډیو سره اوسئ. اوردونکو څنګه چې په خبرونو کې باورید په خیبر پختونخوا په بونیر کې سوات شنګلا باجوړ کې د سیلابونو بارانونو په نتیجه کې د مرګ جوبل شمیره زیاته شوې ده. اوس هم په دغه سیمه کې مرستندویا هلې ځلې روانې دي او نن د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور سوات ته هم تللی و. نو په دغه اړه باندې تازه معلومات اخلو. دا وخر سره لمنګورې نه زمونږ همکار نیاز احمد خان د ټلیفون په کرخه دی. نیاز ته ستړي مو شوې په خیر. ډیره بنانا نیاز یو خوره ته دا وایي چې تازه څه صورت حال دی په سوات کې په بونیر کې او بل دا چې وزیر اعلی منګورې ته ورغلی نو هغه تازه څه ویلي دي او د حکومت لخوا د سیلاب ځپلو سره څه مرستې روانې.
بالکل د اوتم چې پی ڈی ایم اے په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفاتو نظم اداره ده هغې نن سهار چې کوم بیانیه جاري کړو نو پای کې ویلي وو چې 3 کسان چې دی نو په دې دوه ورځو کې په ملکن ډیویژن او خیبر پختونخوا کې دا وژلی شوي دي مړه دي. دې نه دا شمېره وړاندې نوره سیوا هم وه بیا پرونی چې دی نو سیوا ویلو خو بیا وی چې دا د ریسکیو 1-1 او بیا زمونږ هغه ډیټا یو ځای نه وه نو مونږ چې دی نو دا شمېره خو دا شمېره نور هم سیوا کېدی شي. دغه رنګ دوی ویلي چې اوسل او ساده 500 نه سیوا ودانه پدې کې اړنګ شوی دی هغه چې د مکمل تباہ شوی دی. دې کې چې د یو نیم سل کسان چې د زخمیان شوی یا جوبل شوی دی. دا څنګه سرکاري سکولونه بیا سرکاري ودانه پای کې چې د تانی دی او ډیسپنسری دی یا هسپتالونه دی هغه ته هم زیان رسیدل دی. دا لړکه پرون چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنډاپور هغه بونیر ته سلو اول تک چې د هغه خبرې ورنډه کړی دا بیا نن چې د هغه سواد تر هغه په سواد سیدو شریف کمشنر ملکن دفتر کې لوی غونډه بیا وروسته خبر اعلان دا ویل چې را مونږه کوشش کوو چې را د درې سلور ورځې خلکو ته بیړنۍ مرستې ورکړو دغه جوان بچکو په دې کې چې ریسکیو ادارې دي په دې کې هغه ویل چې ټولې ادارې پولیس پکې هم لګیا او کوم چې د اوبو ورکونکو ادارې دي بیا ټی ایم ایس دي بیا چې کوم د دوی د پارټۍ کم کارکونان دي ټول چې دنو اوله هدف دا و چې را کم خلک په مشکل کې خطر دی دغه جوان بچکو هغه هسپتال ته ورسو او دواې ورکو. د صحابیانو سوالونو ته پوښتنه مو کړل چې را د صوبای حکومت سره دونه وسایل شته نه ویل چې زمونږ سره 190 اربو روپۍ دا زمونږ سره پند پروت دی او دا پند ما اخو دی د دې لپاره که داسې حالات راشي نو دا به زه ورکوم. ما ته چې دی دا وویل چې باقي حکومت تر اوسه پورې دوی ته هېڅ نه دي ورکړي او دوی ته مه لري چې هغه به ورته څه امداد ورکړي. بیا دوی دا هم وویل چې د نورو صوبو وزیر اعلیګانو د سره رابطې کړي دي سره خواخوږي کړې ده او د سره همرازي کړې ده خو دا سره چا تر اوسه پورې مرستې نه دي کړي. خو دا دغه وویل چې زه به دلته کې په سوات په بونیر کې خصوصا باجوړ کې او بیا درګه دیر کې او نورې علاقې چې دی ټولو اسسمنت روان دی دغه چې دی نو سروې روانه ده او د چا چې څه قسمه زیان شوی دی کاغه تجارتي خلک ته کاغه ودانې وړنګ شوی دی دا ټول به چې دی نو صبح په خپل وسایلو باندې دوی ته ورکې خو باید به وخت لګي. دوی چې وسوم چې دی نو په ټول په ډیر سیمو کې هغه بیړني حالات اعلان شوی دی ټولو ادارو ته دی وجهلې شوی دی چې را تاسو د دې مرستې وکړي. زه په دې مقابله د مشال ریډیو اوریدونکو ته دا هم چې نن په سوات کې منګوره کې دغه خلکو چې دی کوم متاثرین دي هغه سره احتجاج هم په دغه موقع باندې کړی او چېرته دوی ته تر دې دمه هغه مرستې نه دي ملاو شوي، کوم چې حکومت دعوې کوي د دوی کورونه د درې ورځو راسې د خټو د کوم چې شګې دي باجران دي هغې ډک دي. په سوات کې چې دی په بینګوره ښار کې لوی تاوان شوی دی، خوړونه راغلي وو، نو پای کې چې دی نو ګڼ شمېر ودانۍ هغه ړنګ شوي دي، خلکو چې دی نو هغوی ته د اوبو کمی دی، هغوی ته د خوراک کمی دی، بیا چې دی نو د هغې لارې بندې شوي دي، اوبو لارې بندې شوي. دغه حال چې دی نو دا په بونیر کې هم دی، بونیر کې چې دی نو د ټول نه سیوا مړي چې دی نو هلته شوي دي، او اوس هم چې دی نو راوباسي چې هغه د تقریبا 200 ته هغې مړي رسېدلې دي. خلک دغې باندې هم ګیله کوي او دغه سیدر تازه صورتحال له دوی چې موږ په ټول صبح کې بیړني حالات اعلان کړی دی، او موږ کوشش کوو چې خلکو ته زیات نه زیاتې اسانتیاګانې ورکوو، مرستې ورکوو. په دې مشکل بیا پکې دا هم ویل دي چې عامو خلکو ته چې هم تاسو دغه مشکل کې چې کوم خلک دی هغوی سره مرستې وکړي، هغوی سره کار وکړي، ځکه چې حکومت سره وسایل شته خو دومره زیات نشته دی چې اوس هر یو کور ته یا هر ځای ته ورسي.
ډېره مننه عظمت خان د معلوماتو لپاره، خو ورځ دل غواړم.
د مشال رادیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
اوردونکو څنګه چې واوریدو، خیبر پختونخوا، بونیر او نورو ضلعو کې سیلاب ځپلو سیمو کې امدادي هلې ځلې روانې دي، خو ډېر د مرستندوی ادارو کارپوهان وایي چې د دې هلو ځلو د دې دپاره چې خلک ته فایده وچته کې پکار ده چې د هلې ځلې دې کې کوارډینیشن او همکاري ډېری. په دغه موضوع باندې د خالده نیاز راپور.
د پی ڈی ایم ای مطابق سیلاب نه تر ټولو زیاته بونیر ضلع متاثر شوی ده، چرته چې اوس پورې 209 کسان وژل شوی دي او ځینې کسان لا هم د ملبینا لاندې پراته دي. پی ڈی ایم ای وایي سیلاب لوجی مختلفو ضلعو کې 168 کورونو ته هم زیان رسیدلی دی چې پکې 28 په مکمل توګه اړنګ شوی دي. د بچا خان ٹرسٹ ایجوکیشن فاؤنڈیشن مشر ساجد دویزی مشال ریڈیو ته ویلي د دوی اداره سیلاب ځپلې سیمو کې نه صرف امدادي کارونه کوي، بلکې خوراکي توکي او نور ضروري سامان هم استولې دي.
ډېر ارګنایزیشن دي، په درزنو نور ارګنایزیشنز راغلي دي، هغه هم خپل همت کوي، کار کوي، خلک په خپل انفرادي حیثیت کې هم لګیا دي کار کوي. البته یو سیز ده چې د کوارډینیشن کمی ښکاري، ځکه چې دومره خوراک را روان دی چې هغه خرابیږي یا حقدارو ته بیا نه رسي، نو د دغه کوارډینیشن ډېر سخت ضرورت دی. او دغلته د حکومت هم یو رول جوړیږي چې هغه کم از کم دومره وکړي چې د دې دا افرټس دي د تنظیمونو او د خلکو هغه کوارډینیټ کړي او دا په ښه توګه سره په ډېر افیکټیو او افیشنټ طریقې سره خلکو ته ورسي.
د سوابي فخر امام د خیګړی په نامه د یو تنظیم غړی دی. مشال ریډیو سره خبرو کې فخر امام اوی د دوی د تنظیم 15 سلوی غړي د اگست په 14 بونیر ته ورغلی وو، چرته چې خلک ملبینا راوستو کې مرستې کړي.
بارون چې کوم ځای کې لګیا او شاول او دا ماشینډره لګیا او دا اغه نه برا چې وړو کې کلې ده، نو اغه کلې نه چې کوم نه برا اغه ته هغه وی چې دلته مې هیوی ماشینري لاندې راغلي. اغه ځای کې 18 21 21 کسان چې نو یو خاندان پراته دي.
د تنظیمونو سره سره عام اولس، سماجی فعالانو او استادانو هم د سیلاب ځپلو دپاره امدادي هلې ځلې پیل کړي دي. د مردان عبدالولي خان پوهنتون استادانو خپل د یوې ورځې تنخواه سیلاب ځپلو ته د ورکولو اعلان کړی دی. د عبدالولي خان پوهنتون استاد ډاکټر سهیل خان وایي 1 کروڑ روپۍ راجمع شوي، سیلاب ځپلې سیمو کې به سروے کوي چې خلک کومو سیزنو ته زیاته اړتیا لري، هغې نه پس په امدادي کارونه پیلوي.
اوس موږ یو ټیم جوړ کړو، هغه ټیم چې دی نو هغه کې زموږ ملګري هغه چې هغه د بونیر دی چې هغه لاړ شي اول د سروي کی او الته چې کوم ضرورتونه دي د خلکو هغه موږ ته وای او بیا موږ دی هغه مطابق دی هغه پیسو او کتو کی لګي او کو سامان لګي او کو خوراک لګي او کو تعمیر کیږي او کو نقدیت ورکولي، نو چې هغه موږ وکړو.
بلخو د پی ڈی ایم ای ویان انور شهزاد وای سیلاب ځپلې سیمو کې امدادي کارونه دوام لري. دی وای سیلاب نه متاثره خلکو سره به مالی مرستې هم کولی شي.
پی ڈی ایم ایل اڑخ چکم دے کسانو تا راشن او دے سرا سرا چکم دے نو غیر خوراکی شیزونه چکم دے اغه ورکړی شوی دی زلی انتظامیه تا په مجموعی توګه 350 ملیون روپے چکم دے نو دا متاثرہ اضلاع تا لیگلی شوی دی چې زر تر سره دی امدادی کاروایو کې دی لم لیټ دی نه کوي او زر تر سره دی متاثرہ کسانو ته دی امداد ورسی. دین علاوه چکم مر چوبل شوی دا د خیبر پختونخوا چکم کمپنسیشن پالیسی دا غی کمپنسیشن پالیسی مطابق به د دې کورونو سره به مالی مرسته به هم کولی شي.
د موسمیاتو محکمه وای د باران دا لړۍ به تر 28 اگست پورې دوام لري چې لرستۍ پی ڈی ایم ای د متعلقه ضلعو انتظامیو او ادارو ته د الرټ اوسېدو هدایت کړې دي. خالده نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو، نن د عوامي نشتلګون د سوري لاندې د اسلام آباد په میرټ هوټل کې ټولګوندیزه غونډه کیږي. په دې غونډه کې په سیمه کې د امنیت پر روانه وضع او د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د ماینز او منرلز اکټ په اړه باندې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو خبرې کړې دي. تفصیلي له اسلام آباد د راشد خټک پر راپور کې.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند په قرباتوب د وی ټول ګوندیزې غونډې ته بیا په 18 اگست وشوه. د غونډې ګډونوالو د حکومت او واکلرونکو ادارو نه غوښتنه وکړه چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د امنیت مخه ونیسي او په دې لړ کې کوټلي ګامونه پورته کړي. د غونډې قربا د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان وو. غونډې ته د وینا په وخت د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې قانون پلي کوونکي ادارې نه امني او جرمونه ختمول غواړي، خو هغه تور ولګو چې استخباراتي ادارې جرم ختمول نه غواړي بلکه کاراولې غواړي. خغه ویل، نن که بجور ته ګوري که وزیرستان ته ګوري، زمونږ هر ورځ جنازې پورته کیږي. مونږ په بجور کې په یو ورځ 80 او 100 جنازې پورته کړې دي او دا سلسله تر اوسه دوام لري. په وزیرستان کې هر ورځ جنازې پورته کیږي. په کور تو غندې ولګيږي، خزه او مشومان پکې مړ شي، شهیدان شي، بیا پوز ورته وایي چې دا مړی مونږ ته راکړی او د وارثانو په زور اقرار اخلي چې دا ترګرو. وارثان ورته وایي چې دا په کور راکټ لګېدل دي، د خزو او مشومانو د ترګرۍ سره څه کار دی، په خپل کور کې ناستو سمبر چل کې خونې وژل شوی. په غونډه کې د پیپل ګوند مشري همایون خان او نیر بخاري کوله. د قومي وطن پارټۍ نمائندګي افتاب احمد خان شرپا وکړه. د جماعت اسلامي د وفد مشري پروفیسر ابراهیم کوله. د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ مشر محسن داوړ او د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ مشر خوشحال کاکړ هم غونډې ته ویناوي وکړې. د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ صوبایي صدر اشرف فوتی د غونډې په هکله مشال ریډیو ته وویل،
سیاسي جماعتونه او ټول چې کوم افراد اشخاص وغې په دې باندې ډېر سخت خواشینی وو چې هر ورځ دلته اپریشنونه کیږي. دلته کې یو خود ساخته ترګری جوړ کړل شوی ده او دغه دا دی علت دا دی چې دا وطن د وسایلو قدرتي وسایلو نه ډک دی او په دې اپریشنونو ترګری په پلمه باندې دوی زمونږ وسایل لوټي، زمونږ وسایل وړي او په دنیا جهان باندې خرڅوي. نو په دې والی سره خو دا زما په خیال چې اوورال دا یو موقف د ټولو سیاسي جماعتونو راغلی.
په غونډه کې د متحده قومي موومېنټ، بلوچستان عوامي پارټۍ او بلوچستان نېشنل پارټۍ د غړو نه علاوه د مزدور کسان پارټۍ او مجلس وحدت المسلمین استازو هم ګډون وکړو. د عوامي نېشنل پارټۍ د ځوانانو عمرو مشر طارق افغان د غونډې په اړه د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه،
مطالبه به دغه یی چې ټولې سیاسي پارټۍ موږ په دې باندې متفق کول کې څنګه چې په خیبر پښتونخوا کې بدمنی روانه ده، دهشتگردی روانه ده او دغه دهشتگردی د اغه فیض حمید او داغی د ملګرو د طالبانو د ریسټلمنت د وجې نه جوړه ده چې داغی نن په باجوړ کې کوم اپریشن شروع شو. دلته دا خبره مو شوه چې دا اپریشن شروع کول خو خپل سره لوازمات چې اپریشن شروع کیږي نو داغه مخ کې خلکو ته د وستو د پارا ټیم ورکړي، ترانسپورټ ورکړي، داغه د ریسټلمنت د پارا.
تر دې وړاندې عوامي نېشنل پارټي په پېښور کې هم یو جرګه کړې وه او په سیمه کې د ناامنۍ ختمولو لپاره په 23 اگست اسلام آباد په لور د امن لاریون کولو پریکړه هم کړې وه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
په بجوړ نور قبایلی ضلعو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو وروستو د دیر په سیمه کې هم خلک د وسلوالو د هلو ځلو په اړه باندې اندېښمن دي. د کوز دیر ځینې امنیتي چارواکو ویلي دي چې دغلته یو نیم سل مطلوب وسلوال بیا ورغلی دي، خو د وسلوالو پر ضد به هدفي عملیات کیږي او داسې عملیات به نه کیږي چې په نتیجه کې خلک د خپلو کورونو نه بې کوره شي. تفصیل د غلام غوث په راپور کې اورو.
د کوز دیر یو استخباراتي چارواکي د اگست په 18مه مشال ریډیو ته وویل چې کوز دیر ته 150 مطلوب وسلوال بیا راغلي دي او په کار ده چې مقامي خلک د دوی سره د مرستې کولو نه ډډه وکړي. تیره شوی اونۍ په بر او کوز دیر کې په پولیسو وسلوال بریدونه هم شوي دي چې پکې څلور پولیس سرتیري وژل شوي او شپږ پکې جوبل شوي وو. د کوز دیر د میدان یو اوسیدونکی او وکیل لیاقت علی خان وایي د باجوړ د پوځي عملیات وروستو د کوز دیر په بیلابیلو سیمو کې ځینې وسلوال په نظر راغلي دي چې په وجه یې خلک ډیر اندېښمن دي.
بیگا یو مرګری سره ناسومه چې پرون بیگا شپه یادوله چې 23 کسانو په منډه بازار کې راډو سودا موده وکړو میدان ته واوښتل او نو په میدان کې تقریبا د تیر شوي هفتې نه زه په ځای باندې دیوس کنفرنټیشنز کیږي. دوه درې شپې مخکې د پنکوټ د واقعې وشوه. د پنکوټ د واقعې په شپه باندې زمونږ فلش بوک تر وته وي پای کې کیجوالټی وشوه او عوام چې دی نو عوامو هغه بهر ته د تګ او یا آی ڈی پیز جوړېدل ذهني طور هم نه دي تیار او مالی طور هم هغوی ریسورسز وسره دومره نشته دی چې هغه بیا دغه ټول خپل علاقې خپل کلي دا پرېږدي او لار ډاون ډسټرکټس ته شفټ شي.
په کوز دیر کې د وسلوالو د راښکاره کېدلو وروستو د اګست په 14مه د کوز دیر په خال ګوپلم کې د سیاسي ګوندونو او قومي مشرانو یو جرګه هم شوې ده. په هغه جرګه کې د دیر سیاسي او قومي مشرانو خپل ژمنه بیا تکرار کړې ده چې په خپل علاقه کې به د وسلوالو د فعالیتونو ملګرتیا نه کوي او نه به په خپل سیمه کې د پوځي عملیاتو کولو اجازه ورکوي. د عام ولس پر رنګ بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا پر بلل شویو جرګو او احتجاجونو کې هم بیلابیلو سیاسي ګوندونو په پراخه کچه د پوځي عملیاتو کولو مخالفت کړی دی. خو د پېښور د ژورنالیزم څانګې استاد او شینونکی ډاکټر عرفان اشرف وایي سیاسي ګوندونه تل د پردې شاته د اسټبلیشمنت د پالیسیو حمایت کوي او هم په دې وجه چې د نارامۍ او پوځي عملیاتو په ضد ولسی پاسونونه کیږي نو زیات خلک پکې ګډون کوي.
د دې جنگ خپل معاش ته، د دې جنگ خپل سیاست ته کوم څه موږ دا مسلسل روان دا او په دې کې دا پارټیانې صرف عوام ته داخلي زموږ تاسو سره ولاړ یو څه کله داسې ګامونه پورته کول شي سکم کې د دې عوام ستونزې خپلې ستونزې وګړي نو دی په شا شي. د دې دوه سوبو ګورننس د اسټابلیشمنت په لاس کې ده. دا پارټیانې همیشه کوشش کوي بیا څه عملي ګامونو ته خبره راشي دی به اسټابلیشمنت خلق سپورٹ کئی، اسٹیبلشمنٹ کاسٹ سپورٹ کئی، ولارڈ بے اسٹیبلشمنٹ سرئی.
بلې خوا ته پوځي او حکومتي چارواکو په بیا بیا ولس ته ډاډګیرنه ورکړې ده چې د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې به د ولس خیال ساتل کیږي او دوی ته به هیڅ زیان نه رسي. په دغه اړه د اګست په 18مه د کوز دیر تیمرګری په سکاوټ چاونۍ کې د کوز دیر قومي مشرانو او فعالانو د پوځي چارواکو سره په روانو امنیتي حالاتو خبرې کړې دي. په دغه اړه یو استخباراتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي، مشال ریډیو ته وویل چې د پوځ لوړپوړو چارواکو په دغه غونډه کې ځایي مشرانو ته ډاډګیرنه ورکړې ده چې د وسلوالو په ضد به هدفي کاروایانې کېږي او د دیر په سیمه کې په لویه کچه د پوځي عملیاتو ګنګوسې بې بنیاده دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم راسره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
په خیبر کې تعلیم د سانګې چارواکي وایي چې سکه لته د زیاتره سرکاري های سکولونو د نهم او لسم سلانه نتیجې 90% نهم پورته راغلي دي او د تیر کال په پرتله سږ کال زیات زده کوونکي پاس شوي دي. د دې وینا ده چې دا ځل دوی پرې سخت سار ساتلی وو او په بیا بیا د سرکاري سکولونو معاینې او دورې کړي دي. تفصیل د فرحات شینواري په راپور کې.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مرستیال مشر ډاکټر شیر زمان مشال ریډیو ته وویل چې سږ کال دوی د سرکاري سکولونو نتیجو نه مطمئن دي.
تر کومه پیری د ایس ایس سی 2025 اینوئل ریزلټ تعلق دی نو په ډسټرکټ خیبر کې ډېر ښه ریزلټ راغلی دی. میجارټي آف سکولز چې کوم دي هغه 100%, 98%, 99%, 97%, 96% ریزلټ شو کړی دی. بنیو دی وجه دارو چې کم ډسټرکټ ایجوکیشن افیسر او هغه ټیم دی هغه څومره چې سکولز دی هاي او میډل دی تھارولی لکه مطلب ریګولرلی وزټس کړی دي.
نو موډي ویل چې د تعلیم محکمې افسرانو او ورسره ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټی په نوم د تعلیم د څار ادارې په شریکه د دې سکولونو دورې کړې وي او هلته د استادانو او زده کوونکو د حاضرۍ او کار په بیا بیا معاینه کړې وه.
شیډول به ارینج کولو چې پاګه کې منتلی او ویکلی ټیسټ وو او همدغه شان ایم سی کیوز ټایپ ټیسټ به وو, سبجیکټیو به وو, ابجیکټیو به وو. چې کم ماشومان به لګا هم ایشوز وا په ټیچنګ لرننګ پروسس کې هغه به فوکس کول او غول به ښه کافی ټیک ټاک ټایم ورکول.
د خیبر ضلع د باډي او تن محمد شفیق پردی بیا وای چې په پرایمری کچا باندې د سکولونو حالت لانه ښه شوی او پکار دی چې ابتدایي زده کړو ته هم پام وکړل شي.
په دې پرایمری سکولونو چې کم دي په هغه کې د سہولیاتو ډېر فقدان دی او هغه له د سہولیاتو ورکولو ضرورت دی ځکه چې سکولونه ټول خراب شوي او اوس هغه سکولونه هغه پرایمری سکولونه نو هغه له د فرنیچر د بلډینګ زیاتره سکولونو بلډینګ د فرنیچر او په ډېر داسې سکولونه دي پرایمری د ور باندې هغه د فیمیل سکولونه او یا د میل سکولونه چې هغه کې کورا شته په موسه پورې نشته.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په دې ضلع کې ټولې خواوشا 200 تعلیمي ادارې فعال دي چې په دې کې یوازې سلویخت پورې سرکاري های سکولونه دي او چې کوم سکولونه پکې په تیره بدمنۍ کې وران شوي وو په هغې کې شپاړسو پورې بیا رغولي او د 500 نورو سکولونو تعمیراتي کار هم په اخیري مرحله کې داخل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونې تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ پرونه په خپل کمپیوټر، لپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شي. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو هم دې سره د روانې خبرونې نیمایي تر رسیدلې یو. راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وو. په خیبر پختونخوا کې په وروستیو سیلابونو کې تر یو نیم سل زیات کسان لا هم لا درک دي چې حکومتي کارکوونکي او ځایي اوسیدونکو یې لټون ته دوام ورکړی دی. په داسې حال کې چې طوفاني بارانونو په خیبر پختونخوا کې درانه ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي، د موسمیاتو څانګې د بارانونو د تازه چپې خبر ورکړی دی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د مونسون د بارانونو نوې لړۍ د نن څخه پیلېږي او تر یوویشتمې نیټې به دوام لري. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی تور پورې کړی دی چې وفاقي حکومت ورته د سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره کم امداد نه دی کړی. علی امن کنډاپور نن د سوات په سیدو شریف کې خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړې ده چې د صوبې سره د یو سل نوي ارب روپو پانګې پرتې دي او د سیلاب ځپلو سره به هر رقم مرستې کوي. د عوامي نېشنل ګوند د سوري لاندې ټولګوندیزه غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوې ده. په دې غونډه کې سیمه کې د امنیت پر روانه وضع او د بلوچستان او خیبر پختونخوا د قدرتي وسایلو په اړه خبرې کیږي. د خیبر پختونخوا په کوټ کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې اووه کسان وژل شوي او یو جو بندي. پولیس وایي چې پرون د مامزو سیمې ځینې ځوانان له تاند ډیم څخه خپل کلي ته په ګاډي کې روان وو چې نامعلومو وسلوالو ورباندې ډزې کړې دي. تر اوسه پورې چا د برید ذمواري نه ده منلې. او د اروپایي کمیشن مشر پر ایکس شبکه په یو پوسټ کې ویلي دي چې دا به د یوکرین د ولسمشر په غوښتنه د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له نورو اروپایي مشرانو سره د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ملاقات. دا اوس د یو مهم خبرونه اوس یو شمیر سیمه ایز او نړیوالو چارو ترازو د بخن نړیوال سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې د بدني سزاګانو پرته له قانوني بهیر عدلي او قضایي مراجعو ته د لاسرسي او د قربانیانو او د غیل کورنیو ملاتړ پرته ترسره کیږي. دغه سازمان زیاته کړې ده چې دغه سزاګانو قربانیان په ځانګړې توګه خزه په عام محضر کې له وهلو ټکولو وروسته په ټولنه کې له غیر انساني چلن سره مخ کیږي. تفصیل په دغه راپور کې
په داسې حال کې چې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بدني سزاګانو د دوام او په ځانګړې توګه پر ښځو یې د پایلو په اړه اندېښنه ښودلې. یو شمېر افغان میرمنې او نجونې چې د طالبانو د تاوتریخوالي سره مخامخ شوي وایي له هغو بدو پیښو وروسته چې دوی تجربه کړي په روحي او رواني ناروغیو اخته شوي دي. د دې ډلې ویدا سادا چې په خبره یې له یوې ترخې پیښې سره مخ شوي ازادي راډیو ته وویل
ما هم از دخترها تصمیم گرفتیم که بازم تظاهرات کنیم و مسیر خودم شخص کردیم. زمانی که ما از پلیس سوخته میخواستیم حرکت کنیم
موږ د نجونو یوې ډلې پرېکړه وکړه چې اعتراضونه وکړو او خپله لاره مو مشخصه کړه. کله چې مو له پلیس سوخته نه غوښتل حرکت وکړو له یوه تمځای بل ته غوښتي نه وو چې طالبانو موږ محاصره کړو او ځینې نجونې یې رینجر ته پورته کړې. همدې وخت کې د دوی یو ټوپک زما په شا کې ډېر سخت ولګېده او دا ګزار دومره سخت و چې فکر مې کاوه چې زما د ملا ټول هډوکي مات شول.
نوموړي وایي چې که څه هم هغه مهال د پیښې له ځایه په تیښته بریالی سوه خو وروسته له سختو رواني ستونزو سره مخ سوه.
او حادثه به حد میاندازه سر ما تاثیر بد گذاشته بود. ای که ما کلا یک مدت تحت تداوی دکتر بودم.
دې پیښې پر ما ډېر ژور او منفي اغېز وکړ. زه د ډېرې مودې لپاره تر درملنې لاندې وم. هغه روحي فشار چې ما تجربه کړی و او وهل ټکول مې تېر کړی و زغملی راته ډېر ستونزمند و ځکه زه یو انجلی یم او د ټولنې ځواب ویونکی.
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې واخیستل سي ادا کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري د بشپړ حجاب په اغوستلو سره د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا نیول سوې وه. دې زیاته کړه چې له دې پیښې وروسته اوس د خپلې کورنۍ له ناوړه چلند او د خلکو له خبرو سره مخ ده.
بعد از او هر چه اند کرمه آزادم شدیم تا فیلن مجرد نکدیم که دوباره بیرون برم بخاطر که هم فامیل به چشم مقبارت برم میبینه.
که تا هم لاغی و روستا خوشی شو هم خوبیه میده و تو لحیت کلا جرات نکاوه زکه هم میکورنی ده حقارت بسترگرات گوری او هم موحق گواندیان چیز موزنی و لپر محل حال ته حاضر و خپل خبری سرکوی.
د همدې لپاره زه خپل کور کې کاملا زندانی شوی یم.
دا خصه په داسې حال کې د طالبانو د تاوتریخوالي او د دوی پر ژوند د ویجاړوونکو اغیزو په اړه خبرې کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان امینستي انټرنیشنل تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې بدني سزاګانې له قانوني پروسې، عدلي او قضایي مراجعو ته لاسرسي او د قربانیانو او د دوی د کورنیو له خوندیتوب پرته ترسره کیږي. دغه سازمان د شنبې په ورځ د اګست په شپاړسمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دغو سزاګانو قربانیان په ځانګړې توګه ښځې په عام محضر کې له وهلو وروسته نه یوازې له تاوتریخوالي او سزا سره مخ کیږي، بلکې په ټکو یې ټولنه کې له غیر انساني چلند، تبعیض او سپکاوي سره هم مخ کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان همداراز د طالبانو له حکومت غوښتي چې سمدستي دې دغه کړنې چې دوی مجرمانه بولي پای ته ورسوي او بشري حقونو ته د درناوی او د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې خپلې ژمنې پوره کړي. په افغانستان کې وخت له راستنېدو وروسته د طالبانو حکومت د خپلې لومړنۍ دورې په څیر جسمي یا بدني سزاګانې او عام اعدامونه بیا پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې د اګست په 9مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې په تیره یوه میاشت کې په ټول افغانستان کې پر یو اتیا نارینه او ښځینه وو په عام محضر کې تعزیري سزاګانې پلي کړي دي. د طالبانو د سترې محکمې ویاند هم رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي و چې په تیرو څلورو میاشتو کې په 22 ولایتونو کې پر 340 کسانو چې دوی متهمین او مجرمین بللي وو تعزیري سزاګانې تطبیق کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې دا سزاګانې د اسلامي شریعت له مخې تطبیقیږي، خو حقوق پوهانو، د بشري حقونو مدافعینو او نړیوالو سازمانونو دا سزاګانې غیر عادلانه بللي او استدلال یې دا دی چې افغانستان کې نه د ډیموکراتیک نظام مشروع اساسي قانون سته او نه هم یو خپلواک او عادلانه قضایي سیستم چې د معتبرو بنسټونو تر څارنې لاندې فعالیت وکړي. بلخوا د یو شمېر هغو کسانو کورنیو چې د دوی په خبره بندیان، شکنجه او په درو وهل سوي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د سزاګانو د تطبیق لپاره نه قوانین لري او نه هم تورن ته د دفاع او مدافع وکیلانو ته د لاسرسي حق ورکول کیږي.
دا مشال راډیو ده.
اردو د افغانستان خوست ته چې پټنۍ ولسوالیو کې لزګونو خلکو په یاد سیمه کې د خونکو د خارګوټي د سړکونو او لارو د هوارولو په شر کې برخه اخستې ده. د لوی پکتیا په قامونو او خیلونو کې اشرونه اوږده تاریخ لري او هغه درانه کارونه چې د لږو خلکو لتوانه پورته وي د اشرونو په واسطه ترسره کیږي. یاد شر چې د تڼیو خاروالۍ سره په ګډه ترسره شو، شګه او د کار وسایل خاروالۍ او د لاس د کار برخه پکې ولسونو پر غاړه اخیستې وه. نجیب الله لوخیل نور معلومات راکوي.
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د ښوونکو د خارګوټي لسګونه اوسېدونکو د دې سیمې د سړکونو او کوڅو د هوارولو او یو بل لوري ته د رختیو او د اوبو د کانالونو د کیندلو لپاره اشر کړی دی. دا اشر چې د تڼۍ له خاروالۍ سره په ګډه پلار اچول شوی، خاروالۍ په سړکونو د شګې د اچولو او نورو خامو موادو د تابیا مسؤلیت اخیستی، خو بیا د لاس کار او خواري ځایي اوسېدونکو پر غاړه اخیستې ده. د اشر یو ګډونوال خون کې امیر جان مشال راډیو ته وویل،
مخکې وخت کې به چې کله په دا وطن کې وره وشوه دا وطن ډېره پستا خوره لري، ډېر سپینګیري به چې په دان د تلل پر توبه شول، چا به پښې خوږ شوې، چا به ورنینه خوږ شول. اس الحمدلله د ښاروالۍ په مالي لګښت د خلکو په همکارۍ سره دغه اولین ځل دی چې په دې سره کې د شګه اچول کېږي.
د یادې سیمې یو بل اوسېدونکی نورولی جان هم ورته خبره کوي او زیاتوي دوی حاضر دي په ټولنیزو خدمتونو په ځانګړي ډول اشرونو کې برخه واخلي.
په دغه نمره کې میګ ډېر په تکلیف دي، ډېر مننه چې میګ ته په دا سړک نه شګه تالا کړه چې مټار خار یې شمبې کې به و کنس کړه د به رجاله د منشت تلای چی کړو یس دغه کې چې میګ ته دغه شګه په موچا ولا ډېر بهترین کور وشه چې میګ سمرا خپل واسه کوماک وی کړای شي بندګي کوماک وی کې وسره.
د تنه د خون کو خارګوټي و حکومتي او پلاني سیمه ده چې اوسیدونکو له خاروالۍ او نورو اړوندو ادارو په یاد سیمه کې د ټولو خاري خدماتونو د برابرولو غوښتنه کوي. یو ځای مشر محمد الله وویل،
پایندا کې د دولت نه شروار صاحب نه میګ دا غوښتنه ده چې میګ دا سړکینه په اساسي ډول جوړ کی پخای کی لختي ویلر ته وکني او دغه سره خاري خدمات چې میګ په دولته لري په نقشه کې لکه جماعت مکتب د خدماتینه باید دولت تر تسره کی
او جوړی کی پس سیډه ولرته
بلوري ته د تنې ولسوالۍ د خاروالۍ مسؤلین د اشرونو د دود راجوندې کول او پټولنیزو خدماتونو کې د ولسونو همکاري یو خه ګامبولیا او زیاتوي د خپل امکانات په چوکاټ کې دوی لپاره نور خدماتونه هم په پام کې لري. د تنیو خاروال عثمان حیدر ویل
مونږ دغه نه یو هدف دام دی چې مثال هغه ولسی اشرونه راجوندې کو. الحمدلله ځوانان تاسو ول دل ډېر ځوانان موږ سره دغه سړک کې لګیا دي. ان شاء الله مونږ په اندار تلونکو کې د خرګوټي د پرانر پلانونه هم لرو. د مارکیټ ډیزاین نقشه کور روانده، د پارک ډیزاین نقشه کور روانده. ان شاء الله یو کور مو داراون کړی دی چې دغه کوم نمرې چې پتی دي د پوره ټولو ته یو نقشه ډیزاین کوو. ان شاء الله دا خرګوټی به په منظم شکل فعالیږي او ان شاء الله دغه به د خیس یو وخت کولاوي او خاصتا د تڼیو به وخت کولاوي.
دیادوانی ورده پخوا وخت کې د خوست قومونو د سرحدي تړو، حکومتي باغونو، پوځي چوړیو او کلاګانو د جوړولو لپاره هم په اشرونو کې برخه اخیسته. خو اوس وخت کې عموما د لار او سړکونو د هوارکاری، د نیالګیو د کینولو او اوبولو، همدارنګه د خارونو او نورو ټولګټو تاسیساتو د پاکولو لپاره اشرونه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
په خبر ضلع کې وکیلان او د مدني سازمانونو فعالان وایي چې په کار د قبایلي ضلعو نه اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن په نامه قوانین ختم کړل شي. دوی وایي چې دا قانون د بشري حقونو پر ضد دی او پاکستان د آئین د ځینو مادو سره متصادم دي. په دغه اړه باندې تفصیل د فرهاد شینواري په راپور کې.
په 2011 کې د پاکستان حکومت پخوانی فاټا او ملکن ډیویژن کې د ترګرۍ مخنیوي او وسلوالو پر ضد کاروایانو لپاره امنیتي ځواکونو ته د لا نورو اختیاراتو سپارلو لپاره د اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن په نوم یو قانون عملي کړی و. قانون پوهانو، ځینې سیاسي ګوندونو مشرانو په هغه وخت کې هم د دې قانون عملي کولو مخالفت کړی و. او دوی ویلی وو چې دا د پاکستان آئین او بشری حقوقو پر ضد دی. قانون پوه ایډوکیټ فرهاد پردی مشال ریډیو ته ویل چې اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن کې امنیتی ادارو ته لامحدود اختیارات ورکړل شوی او د دې لاندې د خلکو بشری او آئینی حقوق پامال کیږي.
بجای د دې چې د پاکستان د آئین بنیادی ډانچې یا د این دا غار ټیکلو خیال پکې اوسه تللی شي چې په پاکستان کې ودا سه قوانين نه جوړیږي چې د آئین د بنیادی اصولو خلافي او یا د اسلام د بنیادی اصولو خلافي. نو دا په هر معنی باندې د آئین د اصولو هم خلاف دی او د اسلامي اصولو هم خلاف دی.
موډي ویل چې د اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن قانون لاندې یو ملزم په سلرشت ساته کې د نننه نه عدالت ته وړاندې کیږي او نه هم یو ملزم د خپل سزا خلاف اپیل حق لري او دا د پاکستان د آئین د مختلفو مادو پر ضد کار دی.
سیټیزن ته په عدالت کې بیا د خپل دفاع یا د خپل صفایي موقع ورکول دا په آئینی اصولو کې هم راځي او دا په اسلامي اصولو کې هم راځي. نو دا ټول تصور پکې نشته، بلکې د دې په ضد باندې هغه ته د اختیار ورکړی شوی دی چې تاسو د دهشتګردۍ په مت کې یا کوک چې دا شک پکې دی چې مشکوک سره تاسو نیولی شئ، تاسو یې ته غیر معینه مدت پورې یا تر دریو میاشتو پورې ساتلی شئ او د دې په بابت به تاسو نه لکه څوک عدالت یا کومه اداره تاسو نه تپوس نه کوي، هغه ته جواب دی نه.
په خیبر ضلع کې بشري حقوقو لپاره کار کوونکي فعال منظور پردی ویل چې دا یو شمیر بشري حقوقو تنظیمونو مسترد کړای
بغیر سوارنټا نیولې کیږي او دا د ډېرې مودې لپاره چې هغه کومې سنټرې دي په هغو کې هغو ساتلی شي چې په دا باندې انټرنیشنل هیومن رایټ واچ، امنیسٹی انٹرنیشنل اور نور انسانی حقوق اداروں دا قانون مسترد کرے دے، چونکہ دا انسانی حقوق سرا متصادم دے، دا غیر انسانی دے، غیر شرعی دے او باید چې دا قانون ختم کړی شي.
په 2013 کې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو نه پس اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن نومي قانون ختم شو. خو بیا په 2019 کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي حکومت بیا عملی کړ. په هغې ورځو کې بیا پېښور های کورټ دغه قانون د ایډوکیټ شبیر گیګیانی په درخواست د آئین پر ضد وګرځولو، خو صوبائی حکومت پر سپریم کورٹ کے سٹے آرڈر یا عبوری امر رواخستا. وکیلان وای چې دا قانون وس نه یوازې په قبایلی سیمو کې بلکې په بندوبستی سیمو کې هم کارول کیږي. د خیبر پختونخوا صوبای حکومت سرکاري وکیلان ویلي چې په دې موجوده بدمنۍ کې دا قانون عملی کول اړین دي او د پېښور های کورټ پریکړه په سپریم کورټ کې چیلنج شوی او په دې باندې سټے آرډر یا عبوری امر اخیستل شوی. فرهاد شینوارای مشال ریڈیو خیبر.
دا مشال ریڈیو دا تاسو د مشال ریڈیو خبری غړی
پدا سال کی جب پاکستان کی پتیرو پینزوشتو کلنو کی دا قامی مالیاتی کمیشن اعلان ندے شوے دا اقتصادی چارو پوہان وائی چی مرکزی حکومت نغواڑی چی صوبو لڈیر پانگی ورکی دی جا تکڑی دا چی دا صوبو ترمیز هم دا وسائلو پویش اختلاف را مستکی گی نزکا NFC ایوارڈ ندے اعلان شوے چی ور سرا پرمختیی حلی زلی هم آغزمنی شوی دی. شبیر جان نور معلومات رکھے.
د اقتصادي چارو پوهانو په وینا د ټول ملک سلور وانو صوبو د وسایلو نه چې کم آمدن او ټیکس مرکز ته جمع شي هغه بیا صوبو کې د بادې او د نور حالاتو په کتو په بنیاد د ټاکل شوی فارمولې لاندې ویشل کیږي. دغه تا قامی مالیاتی کمیشن ایوارډ وایي دا چې ولې په کم اسبابو تر اوسه پورې شوخه 15 کالو کې نوې NFC ایوارډ نه دی اعلان شوی او تر اوسه هم هماغه د کال 2013 هم NFC ایوارډ چلیږي. نو په پیښور کې د جنگ ورځپاڼې مشر خبریال ارشد عزیز ملک چې په NFC او د صوبې په نورو مالیاتي امور لیکل کوي د نوې NFC ایوارډ نه اعلانولو علتونه ښایي چې یو خو مرکز نه غواړي ځکه صوبو ته غټه برخه بیا ځي بل د صوبو ترمنځ هم یووالی نه وي.
دا شونه چې کم دي دا صوبو کې مینځ کې بیا اتفاق رائے پکاري خو لکه مونږ دا ګورو چې ډېر ایشوز دي چې هغه باندې کله سندھ نه مني کله بلوچستان نه مني کله KP نه مني نو دغه وجه یې چې دا اوس پورې دې باندې اختلاف دی. اوس دا پکار خدا دې چې لکه ټولو صوبو کې اوس زمونږ خبر پختونخوا هم دا خبره کړې وه چې زمونږ NFC ایوارډ کې حصہ زیاته شوی دی لکه هغه حصہ کې مونږ ته چې کوم دا مرج فاټا دا مونږ ته آبادی کې راغلی دی نو دا هغه چې کوم حصہ دا 3% دی هغه مونږ ته نه ملاویږي. نو که زمونږ 14% راځي نو مونږ هغه سره بیا 17.5% به زمونږ جوړ شي.
دا چې ثبوت په کم قیمت کې او څومره فیصده برخه د دې اووم مالیاتي کمیشن ایوارډ لاندې ورکول کیږي نو نوموړ زیاتوي
دې ټیم کې وفاق سره 42.5 NFC کے جکم ٹوٹل دے کا نا زمون جمع کی گی پیسے صبح سرا 57.5 دے او دا خبر دا سی شل واچ ار پنز کالو پس دا صبح حساب زیاتی کی او دا مرکز بکمی گی آغا اس دی دا سوچ یو دا دے چے دا صبح نہ دا کم کو بولے چے وفاق سرا دفام دے وس قرضیم دی ور سرا چے کم دے نور معاملات ہم دی خبیا صبح کی چے کم دے آبادی باندے 82% ورکو غربت پسماندگی چے کم دے باندې 10.3% دے بیا چې کم پیسې جمع کیږي محصولات هغه باندې 5% کئی فارمولے کې ریوینیو ایریا چې کم راځي کنه باز دای کې کم جنہ دا جمع کیږي نو هغه 2.7 دے. اوس صورتحال دلته دا دے چې بلوچستان ته 9.09 ملایويږي لګ خبر پختونخوا ته چې کم دے 14.62 ملایويږي لګیا دے بیا سندھ ته 24.55 دے پنجاب ته 51.74 دے.
دا چې اوس په مرکز کې ته پاکستان مسلم لیگ نن حکومت ته ندیب اوس پدې بابله سکوي نو خیبر پختونخوا صوبای سملہ کې د یاد ګوند زنانه غړي صوبیا شاهد وای چې په سملہ کې هم او د خپل ګوند مشرانو سره به دا خبر پورته کړي چې نوې NFC ایوارډ اعلان کړي او وای پدې لبا قرارداد هم وروړي.
مونږ به دا سفارشات خپل مشرانو ته مخکې وایو چې هغه امیر مقام سے به ټول هم پدې باندې مخکې کار په سملہ کې بس دغه کې وکړي. اوس مونږ په خپل دغه باندې به قرارداد هم پاس کوچ پدې دی هغه او شی خپل صوبې کې به مونږ به خپل باندې پیش کوو التبه اولی کو چې دا قرارداد پاس کړي په دې باندې به خپل ممبران او لور کې کم چې زمونږه د NDP کم سم سېنټران دي چې هغه په دې باندې आवाज اوچت کړي په دې باندې د NFC ایوارډ چې کم دی د دې دوپاره چې 400 نه 100 او 200 ورکول دي په کم لیول د غبر کول دي د حالاتو مطابق تګرانی په حساب د هر سم مطابق پاتې دا وکړي.
دا د ونه چې راهینه پاکستان لمغه هر 15 کال پس په دا قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ اعلان کیږي ځکه د هر ایوارډ 15 کال میاد وي خو ولی په اخیری وار ان اف سی اوارد په کال 2010 کې راغلی وو او شوخه 15 کال تیرېدو وروسته هم لا نوې مالیاتي کمیشن اوارد نه دی اعلان شوی. او د پاکستان صدر او مرکزی حکومت دغه اووم اعلان شوی اوارد هر 15 کالو لپاره غزبی. دغه شنونکي غوښتنه کوي چې تیرو 15 کالو کې لوی بدلون په صوبو کې د دې په آبادۍ کې او په مالي حالاتو انتظامی امور کې راغلی دی. او بیا په خصوصي توګه د 13 آئینی بدلون وروسته ګڼ شمېر محکمې او وزارتونو صوبو ته تللي دي چې ذمواری خود هغوی دي، خو پنګې ورته هغه شان نه ملاویږي. او په خاصه توګه خیبر پختونخوا کې اوه نور قبایلي ضلع هم ورګډې شوي دي. نو باید دغه نوی مالیاتي اوارډ اعلان شي چې د صوبو مالی انتظامی ستونزې د دې له وجې چې کمې راپورته شوي دي تر څه حده راغونډې شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
د کوهارت ګل افریده لومړی خزه ده چې په سیمه کې د خزو د پاره د ډرایوینګ سکول پرانست دا وایي چې په پیل کې بعد ټولنې لخوا ورته ستونزې رامخته کېدې، ولې اوس ورسره خلک په خپل لوڼه او خویندې داخلوي چې ډرایوینګ زده کړي. د نوموړي په وینا شپږ کاله وړاندې دغه سکول پرانست دی او تر اوسه پورې 300 خزو ته ډرایوینګ ښودلې دی. د نوموړي سره خالده نیاز خبرې کړې دي، راځئ چې دا واورو.
ما ته دا ضرورت دس رغلی و چې ما سره اسلام آباد کې دوا گاڑی وو، ما بچی وړ وو، او جڑی کیم دماکی شوی ډیر خلکو ته یاد دی. نو هغه ټایم ما دا افسوس وکړو کا ما سره ما ډرایوینګ دا وای، ما سره لیسنس وای، نو ما به خپل بچی گاڑی کې کنه وړی. زبم کو هارت ته لاړه وای، ډیر خلک په خپل گاڑو کې اوه تدوی اسلام آباد نه عموما غزه کې وو سیټ تا کې نستلو بچو سره. لیکن چکلا مشکلات راشی نو بے اغا ٹیم کے خلق نا جی خپل دم نوی اغام پٹی گی چرے دا گو ماں بانے سکار بگار ہوا چاہیے. خیر الحمدللہ ما ہسبینڈ سپورٹ ہو مال تک لے سس واخستہ لو بے ما خپل بچی سکول تا پک اینڈ ڈراپ کر کولو اگے نہ بعد بے ما تلہ ہن شوق پیدا ہو شے جرے دالے سس واخستے دا زپ دی باندے کار ہو کم انسٹرکٹر جوڑا شما. نو کلا ما معلومات وکو ول تا ما ٹیسٹ ویر کلو دبئی کے. نو الحمدللہ ٹیسٹ ما اوکش ولو غزه مشپار اسکالا ڈرائیونگ کڑے دا انسٹرکٹر. او ما سرا دام یو ریکارڈ رچ مو سرا اونلی لوکل خالقو یعنی غزی ولا عربیانی اڑ کے وے.
کوہٹ کی تاسو د کھلنا او پکم سوچ بانی د ڈرائیونگ سکول پرانی ستے دے
سزا کلا دل تراغ لما نو بے ما دائرہ دا وکڑے چ زب اس دا سکول د زے کوہٹ کی خلاصوما چ د زے ما خپل علاقے ولا خالق خپل بچی دا چ دنو سیفٹی سارا رول اینڈ ریگولیشن سارا گاڑی دا کی دا سیفی بلوم دو نہ سیفی نو کار دس ما شروع کرو کلا ما خپل کور پا اسلام آباد کے دا ٹول ہوئے روچے تر خام خا کا سکول کو لاؤ ایک اسلام آباد کی کو لاؤ کا لیکن ما یہ روچے نا دس ہے چکل ما کو لاؤ کو الحمدللہ دیر خال کو ماشاءاللہ ما تا سپورٹ کرے دا وہ ویلکم کری دیا وہ یہ دشی کا میں وہ کو ہاٹ کے چے دا تاسو اخلاص کو سکول متاون تا سرا دا چ قسم تاون بھی موږ در سره کو. نو الحمدللہ چې ما یو هغه آفس کې 5 کال تقریبا 3.5 کال مې تیر کړو او اوس ما شفټ کړی دا د ځای کې بل نو خاص تر ځای مو پورا حال مو نیولې دا الحمدللہ څوکم رځي یو ډیر خوله آفس تا.
آیا د ټولنې د خلکو لخوا د تاسو مشکلات مخې ته راغلي دي؟
کله ما سٹارټ کړی و نو چې کم ځای نه مونږ غاړه تیرې دو نو خلکو غدا ویلو چې خزه گاڑی چلی خزه گاڑی چلی. نو ما ته دور غسار اتلا چې یا الله دو کې بدا شعور کله رتی خزه خو جهاز چلی جهاز په اسمان کې وړوي هر یو کار کوي آرمی کې کار کوي پولیس کې کوي مزدوری کوي رکشا چلی بے دلته کې گاڑی تا ویری یی مشومان مشومان جنہ کې یا لکان چې لارې کې لو لوبي کوي هغه مو ویلو چې خزه گاڑی چلی. نو اوس الحمد للہ چی آگا شہ نشتا دا ویرے چی موپا دیہاتو کیم ٹریننگ ویر کو دیہات والا خزم رسی دزن ایل ایسا سے واقع سالے نو آگوم اس چلے نو الحمد للہ رفتہ رفتہ شعور بے رسی ٹولو کے کنا شروع کے چی چوکم قدم دزن اوسم دسی جینے کئی رسی چی مو پہلا جنټي چې دا راوتی د فیلډ د ډرایوینګ نه کولای تا
اوسه پوری تاسو سمره خود ته ډرایوینګ خود لیدې
لیډیز چې دي تقریبا 2-300 فیمیل چې دي نو هغه اوسه پوری لیسنس واخستلو ما په خپل کور کې ټول انګین دي دونه خپل ګاډي چلای ہم دس میل چی دینو میرو کو حساب نشتا دا غا خو ماشاءاللہ میل خو ہری ہوئی چی داد مو فرض دا ڈرائیونگ او الحمدللہ اس خو زدا ترغیب ٹول تے ورکم چی خپل کور بچے مو چی دی او سپورٹ وکئی او باند احساس والی دا لائف ٹائم پکری گی
مشال ریڈیو دا خبرونو او کرا معلوماتو باوری سرچینا
د خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی د اگست په 1 اپر وزیرستان په محسود وزیرستان د بدلولو لپاره یو قرارداد منظور کړی دی. لدې وړاندې جنوبی وزیرستان یو وزیر لوا چې ورستو په کوز او بر وزیرستان کې اوویشل شو. پر دغه موضوع زمونږ همکار عمر وزیر د سرنکار او لیکوال ډاکټر محب وزیر سره خبرې کړې دي. راځي چې په شریکې وو.
کچرته مونږ د جنوبی وزیرستان د شمالی وزیرستان د وزیر شمیرا په دې کې اچو نو په بندو کې چې کوم دومیل یا بکاخیل یا نیسیل یا دا خلک پراته دي یا ممن خیل دا په بندو کې هم ډېره غټه آبادي دی وزیر پراته ده.
بالکل بکاخیل دي په شوال کې
د شپېته زره چې مونږ حسابو کنه دا د ټولو وزیرو او په شمول د مسعودو او د وزیرو آبادي حسابو مونږ دا ده. پدې کې عثمان ځای ځان لا ډېر زره او دا په جنوبي په شمالي کې په تقسیم په بنیاد نه دي شوی بلکې دا خو د خلونو خپل یو تقسیم را روان دی او دا تقسیم د احمد شاه ابدالي په وخت کې چې کوم سرسره نه شوی او په هغه کې ډېر سپېڅلې زره تقسیم شوی دی نو جنوبي وزیرستان یا شمالي وزیرستان چې کوم انتظامي ډانچې جوړې شوی دي دا خو وروسته د انګریزانو په وخت کې شوی دی.
خو زما بنیادي سوال هم دا و چې دغه ډانچا چې یو ډانچا وو دا بیا تقسیم مو شو څنګه تاسو وی چې احمد شاه ابدالي په وخت کې دغه شوې ده نو دا په کوم بنیادونو باندې وو شو زما سوال هم دا وو.
انګریز چې لکه دلته فارورډ پالیسي په بنیاد راتلو نو هغه په خپل دا چې کوم دلته علاقې ونو هغه ته دا ایجنسیانو شکل ورکول نو هغه کې د دې انتظامی امور سره مخ وو. یو جنوبي شمالي وزیرستان چې کوم دی دا ډېر غټه رتبه لري دا د یو ډیپټی کمشنر یا په هغه وخت کې مثلا د پولیټیکل ایجنټ په کنټرول کې د راتلو جوګا نه و. بل دا هم وا چې په ټوله پښتنه سیمه کې انګریز ته زیاتې مسلې جوړې کړې وې یا زیات ریزیسټنس مزاحمت کېدو بقیده مسله مزاحمت کېدو نو هغه د وزیرستان په سطح باندې کېدو خصوصا د چې کله د ملا پوانده دا سټرګل شروع کیږي نو په دغه ځای کې انګریز یو خو په بانا د دې چې ګنې دا ډېره غټه رقبه لري نو مونږ یې کنټرول کولی نه شو نو مونږ دوه ځایه لکه دا تقسیم او په انتظام شي. بل دا یې هم وکړل چې وزیرو مسعودو په میاشت کې د چې کومې د وزیرې یا د مسعودې چې کومې شاملات دي غرونه دي کیسې دي قبیلوي نفسیات دي په هغه کې په یو بل پسې چې دا کومې خبرې جوړېږي ټوکې ټاکل نو انګریز دې ته هوا ډېره زیاته ورکړه او د درې مسجد دا کیسه چې کومه وه دا بنیادي ټول انګریز ډېر په هوا کې لکه مثال هغه چې کله خبره کوله نو مونږ د درې مسجدو سره کې نو مونږ د درې مسجدو سره خبره نو کوشش دا کولو چې وزیر دی هغه نه ماینس کی دغه سیز بیا هغه تقسیم نور مضبوط هم کو او اوسه پورې هم د وزیرو د مسجدو چې کوم مستقل هغه یو برید را روان دی د ذهنونو کې دننه یو خو په ښکاره په ځمکه د بل په ذهنونو کې چې کوم برید دی نو هغه برید ردام هغه د انګریز د ملت په وړاندې د مزاحمت نه رسته او انګریز د خپل مزاحمت ته اشاره ولود لپاره بل غریزه علاقہ وا حقیقت کې هغوی ته مشکلات هم نو هغوی غوښتل چې مونږ یو وړ وړ دا کې یونټو کې تقسیم کړو چې مونږ یې کنټرول کولای شو.
پر روانو حالاتو کې چې دلته دغه سیمو کې د ځایي خلکو په وینا نامنی چې کومه دې زیاته شوې ده آیا دا به د اتفاق کې د یووالي کې یو خنډ وي؟
خنډ خو خامخا جوړیږي ګټه د دینه بنیادی تور چې کوم بهرانه قوت وي هغه وشته وي. په تاریخي تنظر کې کوم ګورو مسجد وزیر دی نو دوی ته خو ما په خیال په تاریخي تنظر کې دې هیڅ ضرورت اډو نه چې دوی د خپل جداګانه کمیونیشن شناخت خاطر یو ضرورت محسوس کړی وی خو که دوی محسوسوي دا د دوی حق دی خو د دې نقصان چې کوم دی لکه اوس دا دي چې که چېرته په ناس وزیرستان کې چې اوس تاسو د عثمانزی په شکل کې یو اتحاد وینئ او هغې مظاهره په دسو کلونو کې ډېره په تیزۍ سره د عثمانزی د جرګو په شکل کې وینئ د هغې د اتڼونو په شکل کې وینئ نو هغه سیس ته که اوس دلته په عثمانزی کې شامل 2000 داوډ راپاسېدل او هغه ووایي چې نار پرې خزوم یم نو دا د داوډ وزیرستان نوم شي نو د دې دا تقسیم به نورم زیات شي او د دې ګټه به چې کوم دلته ضرورت دی د بدامرۍ دپاره د اتحاد د بیرونی سازشونو دپاره د اتحاد د اندرونی مسایلو دپاره د اتحاد نو هغې ته خو توان رسي.
زه نغمه یمه، زما مشال راډیو ډېره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
نور پزړه مې نزایي چې سوای رانا بیا مرودي کیچې جڑا پتا پسے کا جتر سباب میں جڑا پتا پسے کا رایا دے ہر شپے کا زمانت سیارا رایا دے ہر شپے کا زمانت سیارا تماشا میں سد مخد تماشے کا شی تماشا میں سد مخد تماشے کا رایا دے ہر شپے کا زمانت سیارا
دے مر شم بیا مزے کا گنے دغم آب دے مر شم بیا مزے کا رایا دے حغش بے کا زمانت رسیارا
زمان خفکے